السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مختوړي اوري چې په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتونو دایمي استازي کې بیلی هاچسن ویلي دي چې د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد د سولې په پروسه کې مثبت رول لوبولی شي او باید د افغانستان د سولې لپاره ټولې هڅې په ګډه مخته لاړې شي. اخوا د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ هم د افغانستان د سولې په اړه باندې د ناتو د سازمان د غړي لخوا د ملاتړ ډاډګیرنه ورکړې ده. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر اوروی.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. پولیسو په بېلابېلو جرمونو تورن عبدالحمید خراساني نیولې دي او د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هیواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. بشپړه خبرونه د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ دا خبره نن په بروکسل کې وکړه. د زیاته کړه
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا لمشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګدې اړیکې لرو. د عدالت څو واره راغله او ناتو خبرول او مشوره ورسره کړي. دا موضوع به سبا هم د غونډې اجنډا وي. د ناتو غړي د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن دي. ترڅنګ د افغان پوجانو د روزنې، مشورې او مرستې ماموریت ته هم دوام ورکوي. ځکه موږ قوي باور لرو چې طالبان باید پوه شي چې په جګړه کې نشي ګټلای.
د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا پیلېږي. تر هغه مخکې لا ستولتنبرګ ویلي چې د نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان امنیت او سوله د دې غونډې د اجنډا اصلي ټکی دي. پولیسو په بېلابېلو جرمونو تورن عبدالحمید خراساني نیولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې خراساني د هیواد او سیمې پر کچه له خطرناکو او لویو مجرمینو یو دی. د رحیمي په وینا خراساني په داسې حال کې ونیول سو چې نن یې غوښتل په کابل ښار کې د لاریون پر مهال له پولیسو سره نښته وکړي.
قبل از اور امروز نیروی امنیتی مختصا پولیس
دی وای نن تر ماسپشین مخکې امنیتی ځواکونه په ځانګړي توګه پولیس توانیدلی عبدالحمید خراسانی چې په منظمو جرایمو کې لاس درلود ونیسي. خراسانی د کورنۍ چار وزارت د مجرمینو په لیست کې شامل وو او څو ځلې له پولیسو په تیښته بریالی سوی وو. د کورنۍ چار وزارت د ویان په وینا خراسانی له سوداګرو په باج اخیستلو په ګڼو اختطافونو وژنو شوکولو لارې نیولو او زورواکي تورن دی. رحیمي زیاته کړه چې خلکو ته د شکنځلو د حرمت بې احترامي او د افغانستان بیرغ ته د اور ورته کولو جرمونه له هغو جرایمو دي چې خراسانی مستقیم لاس پکښې لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز خبر ورکوي چې په تیرو درو میاشتو کې د نشه یي موادو پیښې په سلو کې 50 ډیرې سوي دي. د دې مرکز ویاند خالد موحد د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په تیرو درو میاشتو کې د نشه یي موادو د 258 قضیو دوسیې دې مرکز ته سپارل سوي چې په دې تړاو یې پر 293 نورو تورنو کسانو باندې حکمونه هم صادر سوي دي. ښاغلی موحد زیاته کړه چې د مورفینو او هیروینو په پرتله د شیشې، چرسو او تریاکو قاچاق ډیر سوی دی. د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس کابل او ننګرهار له هغوی ولایتونو څخه دي چې هلته د نشه یي موادو ډیرې پیښې ثبت سوي او امنیتي ځواکونو په لسګونو ټنه نشه یي مواد نیولي دي. د ناتو عمومي منشي د رسنیو پر ضد هر ډول تهدید غندلی دی. ینس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د خبری کنفرانس پر مهال په دې اړه داسې وویل
We strongly condemn any threat against any journalist.
موږ ژورنالیستانو ته هر ګواښ شدیداً غندو، ځکه دا یو اساسي دیموکراتیک حق دی چې ژورنالیستان د بیان ازادي ولري، رپورت ورکړي او په کومه طریقه چې هغوی غواړي کار وکړي. دا د ناتو لپاره یو اصلي دیموکراتیک ارزښت دی. موږ لیدلی چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې خبریالان وژل شوي او دا ډیره مهمه ده چې د هغوی د حقونو لپاره ودرېږو.
همداراز په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو له دې تهدیده سخت اندېښنه لري. تر دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس له طالبانو وغوښتل چې د افغان خبریالانو پر وړاندې تهدید ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره سوه، راغلي که رسنۍ د یوې اونۍ په اوږدو کې د طالبانو پر ضد نشرات بند نه کړي، پوځي هدف به وګڼل سي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هیواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنو په اړه تحقیقات پیل سوي دي. په آریس ښار کې په دغو چاودنو کې دوه کسان وژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. ولسمشر قاسم زورمات توقیف د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته امر ورکړ چې د نورو چاودنو مخه ونیسي او ژمنه یې وکړه چې د دې پیښې عاملین به د قانون له مخې مجازات سي. د قزاقستان صدر اعظم اسکر مومین ویل دوه کسان چې یو پوځي افسر وو او بل ځای اوسیدونکی وو په دې پیښه کې مړه سوي دي. ایران وایي چې پر دې هیواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بې پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یوه فرمان کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ګډون پر ایراني چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د دې اقدام په ځواب کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوي پر ټویټر په یوه پیغام کې ویلي چې پر خامنهي او ظریف بې ګټې بندیزونه د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لوري د تړلو په معنا دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتونو دایمي استازي د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو په خاصه توګه د پاکستان د رول لوبول مهم بللي.
We believe that Pakistan can be an important influence. There have been
موږ باور لرو چې پاکستان د نفوذ له پلوه مهم رول لوبولای شي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم نن د افغانستان په اړه خبرې کړې. هغه ویلي د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د ناتو غړي هیوادونه متحده پاتې دي. تمه ده چې سبا او بل ورځ د ناتو دفاع وزیران غونډه وکړي. د افغانستان سوله او امنیت یو مهم بحث دی. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ځینو معترضو کاندیدانو نن په کابل کې په غازی سټډیوم کې اعتراضیه غونډه وکړه. له هغې ډلې حنیف اتمر حکومت تورن کړ.
این حکومت نامشروع نمیتونه انتخابات مشروع را بر ملت برگزار بکنه.
ولسمشر مانی بیا دغه سی غونډه کمپاینی غونډه بللی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا له خوا دغه هیواد په لوړپوړو مشرانو باندې بندیزونه رد کړی دی او ویلی دی چې دا د ټولو خبرو ور بندوي.
اگه شما راست میگید میخواید مذاکره کنید، همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه رو هم تحریم کنید.
بیا هم خراغله ستاسو د ماخام په خیر وی راځي. لومړی مطلب ته، په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتونو دایمي استازي کیبلی هاچسن نن د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې خبرې کړې. میرمن هاچسن ویلي دي چې د افغانستان ګاونډیان په خاصه توګه پاکستان له نفوذي پلوه د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. اخو د ناتو سکرتر جنرال یون ستولتنبرګ هم د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې د ناتو د ملاتړ ډاډګیرنه ورکړی ده. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی د ناتو د دفاع وزیرانو د دورزنی غونډې د خبري پوښښ لپاره بروکسل ته تللی دی. همداسې به د ناتو له مقره له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې کوي. صدیقی صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. د میرمن هاچسن د خبرو په اړه باندې لطفا اول راته وایي.
میرمن هاچسن نن یوې خبری ناستې ته وویل چې ټولې هڅې باید د افغانستان په باثبات کولو متمرکزې وي. هغې وویل چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی.
We believe that Pakistan can be an important influence. There have been.
موږ باور لرو چې پاکستان د نفوذ له پلوه مهم رول لوبولای شي. د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ ځینې غونډې سي او مهمه ده چې د افغانستان د باثباته کولو لپاره د پاکستان، ایران، هند، روسیه او چین لخوا هڅې وسی. دوی ټول مهم دولتونه دي چې هیله من یو مثبت رول ولوبوي.
All of these are potential players that we hope will be positive.
د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په خاطر باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. استنګزه صاحب، تاسو پوهیږئ چې یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل، او اوس تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړي، او هغه مخکې هیله خودلی چې د سولې په برخه کې همکاري وکولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلونو بې باورۍ ځای ونیسي. بله مستند ده
ډیره مننه کوم مصطفی صدیقی، ډیره مننه کوم لتاسو نه د ازادي روري خبريال مصطفی صدیقی، او د ناتو د غونډې د خبري پوښښ لپاره بروکسل ته تللی دی.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غواګیاست. نن په کابل کې د ولسی جرګې د ریاست لپاره انتخابات وشول. ویل کیږي چې دغه انتخاباتو نتیجه نه دا ورکړې، ځکه چې دویم دور کې هم رای شمیرل شوې دي د ورستیو راپورونو په اساس باندې، او څوک نه دی بریالي شوی. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سیند دغه موضوع تعقیب کړي، همدا شپه د کابل استودیو را سره خبرې کوي. مهرباني وکړئ سیند صاحب.
بلستانک زیسب سلام. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نن د ولسی جرګې د ریاست لپاره د جرګې د درې غړو عبدالشکور حکیمی، جاوید جیهون او میر افغان صافی ترمنځ انتخابات وشول. په دې ورځ د جرګې نصاب 210 شو چې 50 جمع یو یو سلونه لس کېده. دغه انتخاباتو په نتیجه کې حکیمی 15، جاوید جیهون 3 او میر افغان صافی 1 رای خپل کړی. په دې کې 240 رای باطلې وي او 10 پکې سپینې وي. لکه څنګه چې موږ وویل، 50 جمع یو سلونه لس کېدی په غاول دور انتخاباتو کې یو پوره نه کړی، او انتخابات دویم دور ته لاړل چې میر افغان صافی او جاوید جیهون یو تر بل سیالۍ وکړي او رای ورته واچول شوې. خو بیا هم لکه څنګه چې اوس ما ټلویزیون تعقیب کړو، دغه دواړه هم ونه توانېدل چې 50 جمع یو پوره کړي، او دغه انتخابات د ولسی جرګې د کورنیو دندو او مقرراتو له مخې سبا تر سره کیږي. البته سبب انتخابات د دو نو سیرو تر منځ وشي.
ډیر زیاته مننه کوم خان محمد سیند، ازادي روري خبريالو د ولسی جرګې د انتخاباتو د ریاست د انتخاباتو په اړه سره وغږید. وی ویل چې نن انتخابات وشول، خو هیڅ هم 50 جمعي او رای تر لاسه نکړلی، او تمه ده چې سبا بیا دوه نوي کاندیدان دریږي او خلکو استازي بل هغو یو انتخابي. دا دویم وارو چې د سجرګي د ریاست لپاره انتخابات به نتیجه پای ته ورسېدل. لومړی دور انتخابات چې دویم دوه واري وشول، د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ لانجمن شول او پای ته ورسېدل چې هیڅ چا پکې رای وانه خسته. بل اخر نن هم انتخابات شوې دي، التم څوک ندی بریالي شوی او سبب نوي کاندیدان وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د افغانستان د ولسمشرې ټاکنو زینو معترضو کاندیدانو نن په کابل کې یو اعتراضي غونډه وکړه. دوی حکومت تورن کړ چې انتخابات نشي ترسره کولای او باید سرپرست حکومت رامنځته شي څو انتخابات په سمه توګه ترسره شي. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام دغه اعتراضي غونډه ته ورغلی او دا راپور را لېږله.
د کابل خار غازی سټیډیوم چرته چې د سې شمې پورز د افغانستان د ولسمشري یو شمیر نوماندانو او سلګونو پلویانو په افغانستان کې د سرپرست حکومت غوښتنه کوله. دوی ویل د افغانستان د اساسي قانون لمخې د تیرې جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټه د ملي یووالي حکومت په ځانګړي ډول د ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده پای ته رسیدلې ده. د ولسمشري ټاکنو ته نوماند حنیف اتمر په دې غونډه کې وویل چې نامشروع حکومت نشي کولای مشروع انتخابات ترسره کړي او باید واک سرپرست حکومت ته وسپارل شي.
ما مطابق قانون اساسي
د اساسي قانون پاساس سرپرست ولسمشر غواړو تر څو سرپرست ولسمشر آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کړي، ځکه نامشروع حکومت نشي کولای مشروع انتخابات ترسره کړي. نوموړي ویل چې په نامشروع ډول واک ته دوام ورکول د اساسي قانون سپکاوی دی. نورالحق علومي، شهاب حکیمي، ابراهیم الکوزه او عنایت الله حفیظ د ولسمشر انتخاباتو ته نور هغه نوماندانو چې په دې اعتراضیه غونډه کې ګډون کړی و. د غنومندانو په خپل پریکړه لیک کې چې د غونډې د ګډونوالي زکی وردګ لولوري ولسر شو په انتخاباتي چارو کې ولسمشر غنی ل خپل صلاحیت څخه په استفاده تورن کړ.
په خوانی جمهور رئیس سره له بوهاوی د ټاکنو خپلواکو کمیسیونونو په چارو کې پل پسې مداخله کوي، چې د نوموړو کمیسیونونو خپلواکي او حقوقي حیثیت یې تر پوښتنې لاندې راوستي دی.
په پریکړه لیک کې همدا شون راغلی و چې ښاغلی غنی په حکومت کې د عزل مقرری او د پروژو د قراردادونو حق نه لري، خو جمهوری ریاست بیا دغه ډول غونډې له وخت مخکې انتخاباتي کمپاین بللی دی. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی رسنیو ته په استولي پیغام کې اړوندو بنسټونو څخه غوښتي چې په دې اړه غونډو ته چې کمپاینی بڼه ولري پاملرنه وکړي. د دې ناستې یو شمیر ګډونوالو بیا د شفافو انتخاباتو غوښتنه کوله، ویل چې مدني اعتراضونه د دوی قانوني حق دی. احسان الله عالمی دی غونډې ته له ننګرهار راغلی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د قانوني اساسي له مخې زمونږ د محترم رئیس صاحب اشرف غنی وخت پوره دی، نور باید دا په خپل سر باندې خلک مقرر نکړي.
خو یو شمیر نور ګډونوال بیا وایي مزدور کاران او د مدرسو طالبان دي چې په یو او بل نوم دی غونډې ته راوستل شوي وو.
زه د لوګر ولایت برک براک د ولسوالۍ یم، د نوم محمد زکریا د دلته په مدرسه کې یو د بګرمه هغه کې یو د موږ په لیلیا کې باندې بیګام ته خبر راورسید چې دغه سه جمعنی وزوري کې د علما غونډه ده او تاسو بلل سوي کله چې موږ دلته راغلو دلته نه د علما غونډه و نه خدته
دلته ویلې وای کارتم بیا یو لچاک نه راوستلیو غونډه سره پیښو کار پیدا نه سه.
خو د دې غونډې تنظیمونکو دغه کسانو د څرګندونو پاړه څنګه دی ویلي، ل دې وړاندې هم د ولسمشری د نوماندانو شورا دی وی غونډې پر مهال ویلي و چې د ولسمشر غنی د واک موده پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د اساسي قانون د 18مې ماده پر بنسټ د ولسمشر دنده د 15م کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیدي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته په 10 یا هم 18 ورځو کې ترسره شي. خو د افغانستان ستر محکمې د روان میلادي کال د اپریل په 12مه د بل ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې د محمد اشرف غنی د کار موده وغځوله. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 10.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه همدارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام وی پانه کم اوریدلای شي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ولسمشر د دغه حکم په اړه چې د استقلال د بیرته اخیستو د جشن لپاره ډیره بودیجه ځانګړي کړي، وایي د جشن ترسره کول ملي موجود او ډیرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. کابل ښاریان د استقلال د بیرته اخیستو د جشن لپاره د ډیر لګښت په اړه بیلابیل نظرونه لري. حکومت د استقلال د بیرته اخیستو د سلمي کلیزن مانځلو ته نږدې 400 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د جشن لپاره د سباندې 340 میلیون افغانۍ ځانګړي کېدل. د مشرانو جرګې د اداري پلاوي او عامو خلکو له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د استقلال بیرته اخیستل یو ملي جشن دی او ډیر لګښت اړتیا لري. خو د دغه جرګې منشي عبدالله قرلق وایي دا چې په هیواد کې بېوزلي او داسې نورې ستونزې مخ په زیاتېدو دي، لازمه به نه وي چې د دغه جشن لپاره ډیر مصرف وشي. افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده، په دې خاطر چې مونږ په ډېره ناوړه اقتصادي وضعیت کې یو او دغه پیسې باید د شهیدانو وارثینو ته ورکړل شي او یا د بیا رغونې پر چارو مصرف شي. افغان حکومت د استقلال د بیرته اخیستلو د شلمې کلیزې د جشن لپاره سباندې 340 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. د افغانستان د مالی وزارت وای ولسمشر ورته سپارښتنه کړې چې د استقلال د بیرته اخیستو د سلمی کلیزې د پروګرامونو د تامینولو په خاطر دغه پیسې تیار کړي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت د دغه پیسو د ورکړې په برخه کې کومه ستونزه نه لري. په ورته وخت کې د کابل ښار یو اوسیدونکی ایمل د استقلال د بیرته اخیستو د جشن د لګښتونو په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
دغه پیسې چې مصرفیږي د په ښه طریقه مصرف شي او داسې نه شي چې خلکو عش و عشرت پکې وکړي او موږ ته په تلویزیون کې وښیي چې موږ دغه جشن ازادي ولیدو. اول موږ ما هلته څوک نه پرېږدي چې ورشم.
په ورته وخت کې د استقلال د بیرته اخیستو د سلمی کلیزې د نمانځلو د کمیټو مسؤلین وایي دغه پیسې د حمل د میاشتې له لومړۍ نه د اسد د میاشتې تر 28مې یا د استقلال د بیرته اخیستو تر ورځې پورې په 112 لویو او وړو پروګرامونو لګول کیږي. د دغه کمیټو د انسجام مرستیال فریدون الهام ازادي راډیو ته وویل
مو پلان داریم که در 28 اسد تک 3 دقیقه یک ویدیو د بوت
د وویل مونږ پلان لرو چې د اسد د 28مې د جشن په اړه د ایفل په سیلی کې د درې د قول لپاره یو ویدیو خپره شي چې د افغانستان استقلال د هواد له پولو بهر وي او یا په برج خلیفہ کې او سربیره پر دې په یو ونه یعنی د اسد له 6مې نه تر 28مې پورې د ګوګل د لوګو بدلول دي او همدارنګه ځینې نور پروګرامونه
برنامه زیاتی است.
د افغانستان خپلواکي په 1290 لمریز کال کې چې د 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته اخیستل شوې ده. شاه امان الله د افغانستان استقلال د برطانیې له حکومته ترلاسه کړ چې دغه ورځ هر کال په ټول افغانستان کې نمانځل کیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام سره شریف پنځه باندې خبرونه کوو. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران په ځینو مشرانو د بندیزونو په لګولو باندې خبرګون ښودلی دی. متحده ایالاتونو د ایران په ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه لګولي او ویلي دي چې د هغوی پورې مربوطې پیسې به کنګلې کړي. په دې اړه نوریاس نوري ته غوږ دو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد پر ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای او یو شمیر نورو جګپوړو پوځي قمندانانو د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې نوي بندیزونه ظالمانه او احمقانه وبلل. په تیره بیا پر اتیا کلن مذهبي مشر چې هیڅ پلان نه لري متحدو ایالاتونو ته ولاړ شي. روحانی نن په تهران کې د روغتیا د وزارت له چارواکو سره په یوه غونډه کې چې جریان یې له تلویزیون خپرې د واشنګټن ته په خطاب کې وویل چې له یوې خوا د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر بندیزونه لګوي او په عین حال کې د خبرو اترو غوښتنه کوي.
کنید همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه رو هم تحریم کنید.
غواړی خبری وکړی او خبرو سره په یو وخت هم غواړی چې د بهرنیو چارو پر وزیر بندیز ولګوي. نو معلومه خبره ده چې درواغ وایي، دا مثابته کړي چې درواغ وایي. تاسو رښتیا نه وایي، تاسو د خبرو په لټه کې نه وایي. که مو خبرې کولای خو خبرې مو سره کولای شوې.
ما که مذاکره میکردیم با هم که
د روحانی له دې څرګندونو مخکې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د ایران پر ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې د دې هیواد د ډیپلوماسۍ پلار دی د بې ګټې بندیزونو لګول د تل لپاره د ترامپ له ورخطا دولت سره د ډیپلوماسۍ لاره تړي. موسوی زیاته کړه چې د ترامپ حکومت د نړیوال سولې او امنیت لپاره ټول ایجاد شوي نړیوال میکانیزمونه له منځه وړي. په هغه فرمان کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ پرون لاسلیک کړ، د ایران پر ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای هغه ته په نږدې کسانو او د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر یو شمیر قمندانانو نوي بندیزونه ولګول او د امریکا د خزانې وزیر سټیف منوچین وویل چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف به هم په څو ورځو کې بندیزونه ولګول شي. ترامپ پرون د دې فرمان د لاسلیک په مهال وویل پر ایران فشارونه به دوام وکړي خو زیاته کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي. په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ټینګار وکړ چې د ایران په وړاندې د رښتینی ډیپلوماسۍ ور پرانستی دی او که دا هیواد غواړي له دې وره تیر شي نو د اټومي وسلو د تولید د هڅو په ګډون باید د ده په وینا له ټولو ورانوونکو هڅو لاس واخلي. بولټن دغه څرګندونې نن په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پاتروشف سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې او ویل
د پرزیدنت هاز هیلډ د دور اوپن ټو ریل نیګوسییشنز.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د رښتینو خبرو ور پرانستې په ترڅو د ایران د اټومي وسلو د پروګرام او د بالاستیک توغندیو د سیستم له منځه وړل او هم له نړیوال تروریزم څخه ملاتړ او په نړۍ کې د نورو ورانکار کړلو پای ته رسیدل په تصدیق شوی باندې بشپړ شي. دا ټول هغه څه دي چې ایران ورته اړتیا لري چې تر سره کوي تر څو له دغه اوره تېر شي. په خلیج کې د ایران له خوا د امریکا د یوې بې پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ آن د احتمالي پوځي تقابل تر حده پورته تللی. د امریکا د خزانه وزیر وویل چې د دغو بندیزونو په لګولو سره به د ایران د رژیم په لسګونو میلیارد ډالر شتمني بنده شي.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د کرکټ نړیوال جام ته ورزو التنن د لندن په لارډز کې د استرالیا او انګلستان د کرکټ ملي ټیمونو لوبه روانه کړې ده. لومړی استرالیا بیټینګ کړی دی 200 و اتیا ټارګټ انګلند ته ټاکلی وو په و لوبغاړو پس وزیدو سره په داسې حال کې چې ځینو لوبغاړو سلیزیا او پنځوسیزی هم ویلې دي. اوس وخت انګلستان بیټنګ پیل کړی دی، پنځلس نمرې کړي دي او په څلور اورونو کې دوه لوبغاړي هم سوځېدلي دي. انګلستان باید 201 یا منډې نورې هم جوړې کړي. وربشو د خپل کرکټ ټیم ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له لوبغاړي حشمت الله شهیدی سره واصل وصال خبرې کړې دي. د افغان ټیم د ماتو په اړه باندې د غن نظر پوښتې ده.
ټول خېلو بللې دي نو موږ ته خلو به کول په کار وا کاغه بنگلاديشي کاغه استرالیاي دا ټول خټي مونږ دي نو کومنګ خلو به کړو موږ ټل شو خو یو فیلډینګ ډیر خو کو بالینګ هم خو کو بیټینګ هم خو کو درې وړو کې موږ نه خول زکه یو موږ نه میچ وګاټه
زموږ مشکل چرته وو
منګه مشکل نو هر شی قسمت دې موږ سره یاري نه کوي هر شی چې موږ غواړو هغه شی نه کیږي
خو لکه خواري خو په کار ده
خواري خو بالکل منګه خو ګراوند لکور له هوټل د خواري لپاره روزو دی بایل لپاره نه روزو خو بیا هم یعنی غلطیان موږ نه کیږي او وشول دا وجه و چې منګه
اساسي ستونزه سوه چې منګه لوبه بایلو ده
لکه یغوی موږ نه شل پنځلس شلو پنځه شرن زیات وکړل کنه دلته اوټ فیلډ هم سلو دا ګراوند بونډریان هم غټې وي نو شل پنځه شرن زیات هم وکړل او بیا ورسره یغوی بالینګ ډیر خو وکړه او موږ بیټسمینانو پوره ریسپانسبلټی مو نه اخیستله او څه غلطیانې مو کړې دغه وجه نه موږ د لوبو
څه وجه ده مثلا شکیب هم یو آل راونډر دی نبی هم آل راونډر دی راشد هم هغوی ښه ځلیږي زموږ لوبغاړي نه ځلیږي
دا کرکټ د دې کې سم نشي ویلې یو پلیر فارم لګیږي کنه هغه بیا یو پلیر بده ورځی راځي دی یو پلیر فارم لګیږي لکه شاکیب الحسن چې فارم لګیدل هغه په بیټینګ کې هم بولینګ کې هم نو د منګه دا نبی او راشد ماشاءالله خپل راندې خپل راندې د دنیا پیژني خو دا د کرکټ یو ایسا د کله خو ورځی راځي کله بده ورځی راځي نو که هغه وانتي پرفارمنس نه دا کړی لکه تیر میچ کې تاسو کاته نبی خپل پرفارمنس وکاو ننم بالینګ کې یعنی خرن رن ریټ سره بالینګ وکنو دا کرکټ کې دا خبر راځي او
د کرکټ د ملي ټیم له لوبغاړي حشمت شهیدی سره مو مرکه واوریده. تر لنډې د میورستا د مایکل جکسن د لسم تلین د پوره کېدو پاړ یو لنډ راپور واوري. مایکل جکسن ته د پاپ موسیقي پچاوي لاس کال مخکې چې مړ شو خلکو هغه مهال پرې وژړل. دا د لاس کال وروسته هم خلک ویر کوي. د دې مینوال د د تلین پورز د د نڅا یاد تازه کوي. مایکل جکسن په 15 کلنۍ کې موسیقي ته مخه کړه. د خپل هنر په څبان دي څلور لسیزو کې استودیوي لس البومونه خپاره کړل چې 15 د نړۍ تر ټولو ډیر خرڅ شوی البومونه دي. په 1923 میلادي کال کې د ټریلر په نوم د موسیقي البوم 110 میلیونه نسخه خرڅ شو چې دا د نړۍ د موسیقي تر ټولو ډیر خرڅ شوی البوم دی. جکسن په 2009 میلادي کال کې د بهوشي د دوا د ډیر تزریق لامل په 50 کلنۍ کې ومړ.
لیجندری کینګ اف پاپ مایکل جکسن پاسډ اوی اون ترسډی جون 25 2009 ات 2:26 پی ام.
د د ترمرینې دوه کاله وروسته د د معالج ډاکټر د غیر عمدي قتل په جرم په څلور کاله بند محکوم شو. اوریدونکو د پروګرام پای ته رسیږو، خو تر هغې مخکې دېرش ثانیې وخت لرو. لنډ لیکلي سمیسونه موږ ته راغلي، هغه به تاسو ته وایو. عصمت الله افغانیار له هلمنده لیکلي: وکیلانو د جرګې څه تجارت جوړ کړی، موږ به ترې څه تمه وکړو. جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي: د مجرمانو نیول او په سزا رسول یو ښه خبر دی. واحد مدقق هم له لوګر په همدې ډی سمیس را لیږلی، او همدارنګ عبدالعزیز له زابله لیکلي دي د کرکټ د ټیم په اړه چې باید تغیرات پکې راوستل شي. پروګرام همدلته ختمیږي. مورستۍ